السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی په روانه خبرې غړې کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم اوریدونکو په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه شننې او مرکې راسره دي د اوریدو لپاره راسره تم شئ په سر کې د منور شاه نه د دې مهال خبرونه اورو
د خبرونو سرټکی په پیښور کې د قبایلی سیمو په حق لای ویلوی جرګې غوښتنه کړې چې دغه سیمې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي د امریکا د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټې وای داعش د منځني ختیځ نه افغانستان او نورو سیمو ته ځان غځوي او سویډن ویلي دی په زرګونو نامنظور شوي مهاجرین بل هیواد وباسي او اوس خبرونه د تفصیل سره تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یوه لویه جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو او د مدني ټولنو د کارکونکو نه علاوه په اول وار قبایلی میرمنو هم ګډون کړی و جرګې ته خپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل دوی په دې حق له پارلمان کې بل هم جمع کړی خود سیاسي ګوندونو پارلماني مشران یې د منځورولو نه ډډه کوي نو موړي زیاته کړه
د چانه غوړو نه ترنګ د چانه غوړو نه راځه زبر مسلم لیگ ورته کېرم ټیم ته وایم ته زمانه باندې بل څه کې کې نه کېږي زمانه په پاسپورت کې روزي راځي دي د پوسټ شاپ ته د پین چې په دې بل څه کې کې نه کېږي د پیګل نن څه نه راځو هغه دې پانسې په دې کې د څه دې وایي
د یادونه ولدا چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره په دې ورستیو کې یو کمیټه جوړه کړې چې د بیلابیلو ایجنسیو دورې کوي د اسلام آباد په شمول پیښور لاهور او کراچۍ کې سکولونه د یو ډیر شمه جنوري پورې بند کړل شوې دي حکومت وایي چې دا ګام یې د یخ موسم نه د ماشومانو د بچ کېدو لپاره پورته کړي خو د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر د نوم نصر غندولو په شاد نن مشال لري او ویل چې حکومت د ځینو سکولونو د ناسم امنیتي تنظیمات له وجې ټول سکولونه بند کړل هلته ریپورتونه وایي په لاهور کې دوه یونیورسيټیانې او د ملتان بهاودین یونیورسيټي هم د امنیتي ستونزو له وجې بند کړل شوې ده او د هاستلونو نه یې زده کوونکي وستل شوې دي امریکایي حکومت د قبایلی سیمو بې کوره شوي خلکو او د زلزلې د متاثرینو لپاره پاکستان ته 2 کروڑ ډالر امداد ورکړی دی په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت نه تیر ماښام جاری شوی یو بیان کې راغلی دغه امداد د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام له لارې ورکړل شوی دی چې تر مخه به یې 2 لک بې کوره شو 15,000 زلزله ځپلو او سبان د 1.5 لک هغه خلکو ته خوراکي مواد ورکول کیږي کوم چې د خوراک د کمی سره مخ دي په پیښور کې پولیس وايي نن یې د سړک په غاړه خخ کړې شوې سلور بمونه ناکاره کړې دي د بمونو ناکاره کولو ادارې یا بم ډیسپوزل سکواډ چارواکو مشال لري تو ویل دا بمونه د خار په پندو سړک د بجلی د ستنو څنګه ته خخ کړې شوې بو چې نن سهار معلوم کړې شو او ناکاره شو د پولیسو په وینا هر یو ناکاره کړې شوې بم سلور کیلوګرامه وزن لري تاسو د مشال لري خبرونه اورئ د امریکای په سینټ کې د ریپابلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان میکن وای اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده نوموړي پرون امریکا غږ ته په مرکه کې وویل داعش یو لوی سمیز اګواخ دی چې د پیرس او سان برناردینو په ګډون په هر ځای کې د بریدونو کولو وړتیا لري نوموړي په امریکا او یورپ کې د نورو بریدونو د ترسره کېدو ویره هم ښکاره کړې ده د افغانستان په اړه وویل
I think the next president, no matter whether it's Republican or Democrat, will have to.
زما په خیال د امریکا راتلونکو ولسمشر هغه که د ریپابلیکنز ګوند څخه وي او که له ډیموکراټانو څخه په افغانستان کې به د زیاتو ځواکونو ساتلو تاړوي ځکه چې حالات به د دې تقاضا کوي زیاتو هوایی مرستو زیاتو ځانګړو ځواکونو او روزونکو ته به اړتیا وي چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي
جان میکن د داعش ترڅنګ طالبانو ته هم په اشاره سره ویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي خو تر څو چې طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري نو دوی به د چیلنجونو سره مخ وي د صدر باراک اوباما انتظامیه لیفټننت جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی دی نو مولید د نوړاندې هم په یو شمېر جنگونو کې برخه اخیستې ده که د امریکا سینټ منځوري ورکړي نو نیکلسن به د ریټایر کېدونکي جنرال جون کیمبل پر ځای مقرر شي تمه ده چې جان کیمبل د کار موده به په راتلونکي مارچ کې سرته رسیږي د سویډن د کورونو چارو وزیر وای هیواد یې په پام کې لري تر اتیا زرو پورې هغه پناغښتون کې له هیواد وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناغښتنې یې رد شوې دي. د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار ایګمن لخوا خبر ورکوي چې دوی له هیواده د شپېتو زرو کسانو د ایستلو مسله سیړي، خو کېدای شي دغه شمېر تر اتیا زرو پورې ورسي. د نوموړي په وینا حکومت پولیسو او مهاجرینو د متعلقه ادارو چارواکو ته دنده سپارلې چې د نامنظور شویو پناغښتونکو بیرته خپلو هیوادونو ته د لیږلو چارې ترسره کړي. د ایران صدر حسن روحانی پرون په رسمي سفر فرانس ته رسیدلی. تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره یو شمېر کاروباري لوزنامې ترسره کړي. په دې کې د ایربس کمپنۍ نه یو سل سوارلس د سورلو جازونه اخیستل او د فرانسوي ګاډو جوړونکي کمپنۍ پیوجټ سره د شراکت دارۍ لوزنامې شامل دي. دا راز ویل کېږي چې د تیلو ټوټل نومې کمپنۍ هم د ایران نه د خامو تیلو اخیستو دلچسپي لري. د نړیوالو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په سر د لوزنامې او نړیوالو بندیزونو د اوچتېدو نه پس د یورپ په اولنی سفر روحانی پرون د روم دوره سرته ورسوله. او وروسته خبر د لوبو د نړۍ. نن په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلونو ناکام عمر ځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په چګټلې وو افغانستان ته اول بیټنګ ورکړې وو چې پکې افغان لوبډلې په 200 وختورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو پاکستان ته د 120 رنزونو هدف ورکړې. دا مهال پاکستانی لوبغاړي بیټنګ کوي چې پکې یې په په شپاړسو ورونو کې شپږ شپېته رنزونه جوړ کړي دي او دوه لوبغاړي اوټ دي. دا اوتر دې دمه د مشال خبرونه او درته زموږ خبريال سراج ظهیر د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
نن د زیارت پروز د پیښور کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په یو سل شپږ روپۍ پنځوس پیسې غسل کیږي او په یو سل شپږ روپۍ نوي پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل درې پنځوس روپۍ پلس پیسې او په یو سل درې پنځوس روپۍ اتیا پیسې. یو یورو په یو سل شپاړس روپۍ او په یو سل شپاړس روپۍ پنځوس پیسې. د متحده عرب امارات درهم په نهه ویشت روپۍ شل پیسې او په نهه ویشت روپۍ شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په اته ویشت روپۍ څلوېښت پیسې او په اته ویشت روپۍ پنځه شپېته پیسې. یو افغاني په یو روپۍ اته پنځوس پیسې او په یو روپۍ شپېته پیسې. او دو سوه نه اویا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او دو سوه دوه اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات دولس، بنو کې پنځه او څوارلس، او کوټه کې به کم نه کم منفی درې او زیات نه زیات یولس ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا تاسو خبرونه هم واوریدل او د هوا د حال او د کرنسی له بیو هم خبر شوی. نو اوس درته وایو چې په دې خبرونه کې څه لرو. پښتونخوا ولسی تحریک د ویجرګې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي. همدارنګه دوی د اف سی آر د ختمولو غوښتنه هم کوله.
مونږ د اف سی آر خاتمه غواړو ځکه د اف سی آر ټوله غټ نقصان ښځو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق هم زینه غواړم. په جرګه کې به غواړم. جرګه کې خو فیصلې ټول د رواج مطابق کیږي او رواج زما خلاف.
افغانستان په کلک رد کړه چې ګواکې پر باچا خان پوهنتون برید له افغانستانه ترتیب شوی. یو کار پوهی
پاکستان کې بدقسمت سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو دهشتګردۍ د سرچینو او دهشتګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه ډېر منکر دي.
د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې د جوړېدو په سر د ناندریو په اړه هم راپور لرو. او د جنوبي وزیرستان د سروېکۍ امن کمیټې مشر وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره کار کوي.
کولینا بحال دی، پرکینا جوړ دی، مارکیټینا جوړ دی، کلی زینا جوړ دی، کور کورتا یو برا سدل دی او چې څه کوم غوړي ا وخت په وخت شوی هدی او کیږي. ها
نو راپورونه هم لرو را سره اوسه. اوریدونکو د خبرونه د مشال رادیو www.mashalradio.com په ویب سایټ باندې چې دغه ادرس ته تاسو نیخ په نیغه همدا شی باوریدئ. که سمارټ فون لرئ ټیون ان ته لاړ شئ، هلته موږ پیدا کړئ. په پېښور کې یوې درنې جرګې له مرکزي حکومت ته غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شاملې کړی شي. ځینو ګډونوالو وویل په کار ده چې د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر وفاقي حکومت فشار واچوي څو د قبایلو دغه غوښتنه ومنل شي. په جرګه کې یو شمېر قبایلي میرمنو هم ګډون وکړ. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هغوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړی دی، خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منظورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچولی شي. او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاریګل افریدی د قبایلي مشرانو او قبایلي میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل په موجوده قبایلي حیثیت کې په قبایلي سیمو مرکزی حکومت سمه خرچه نه کوي او په موجوده قبایلي حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوالې مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. د قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی میرمنو هم ګډون وکړو او دې لړ کې د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یوې مشري ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل
پهل ځل په قبایلی جرګه دینو ورکړې دی. په قبایلی جرګه کې د خپلې ځخلو قبایلی خويندې شاملې کې مونږ د افسیار خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټول غټ نقصان خزو ته دی. قانون نشته نو زه خپل حق هم زینه غواړم. په جرګه کې به غواړم جرګه کې خو فیصله ټول د ریواج مطابق کیږي او ریواج زما خلاف کله چې دې نیشنل الیکشن پلان جوړولو په نیشنل الیکشن پلان خو دې په خپل دا وعده کړی و ټول سیاسي پارټي په دې متفق کړي چې را پټه اصلاحات پکار دي هغه وخت پورې امن نشي راځي چې څوک پورې دې پټه مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د پټه سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو ځوانانو او قبایلی میرمنو ګډون وکړو او ټولو په دې خبره خوخي سرګند کړه چې قبایلی سیمې دې د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپل دې ادعا پاړه چې ګوندې پر باچا خان پوهنتون د دغه هیواد له خاورې څخه حمله پلان شوی اسناد وړاندې کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال د چهارشنبه په ورځ مشال لړیو ته وویل چې په دې پیښه کې د افغانستان لاس لرل په کلکه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په یاد هیواد کې د افغانستان شزدافیر یا ناظم العمور احضار کړی او ورته ویلي د څېړنو نتیجه دا ښیي چې ترهګر دغه حمله د افغانستان له خاورې کنټرول کړی ده. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښیي چې ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. اجمل تورمان له کابله.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د حملې په اړه چې وایي د افغانستان له خاورې پلان شوی ده هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. د دغه وزارت د ویان رسیال خیرالله آزاد د چهارشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان شاه جعفر پاکستان څخه د دوی د ادعا په اړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما بشدت هر گونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته حمله سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او دا شن ادعا کړي، نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه یې په دې اړه موږ ته کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي، د افغانستان د شاه جعفر په ازارولو سره یې هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلې چې ترهګرو په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون عمله له افغانستان نه کنټرول کړې ده. د خیبر پختونخوا په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په عمله کې یو ویشت تنه وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. پاکستان له افغان حکومت غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې دمخه د پاکستان صدراعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون عمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښيي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه، په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سعیدی وایي پاکستان په دغو ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړی.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومته ملاتړ وکړي، ځکه ترهګر په افغانستان کې دي، هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي، خو په دې کار سره څه لاسته نشي راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپله خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
بیا هم همدا موضوع د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي پاکستان ځکه د باچا خان پوهنتون د برید پړه په افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي چې دا رنګه وښي چې ترهګري له پاکستانه د باندې ده. له ده سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې پاکستان څنګه داسې په زغرده ویلی شي چې دا برید په افغانستان کې پلان شو.
پاکستان کې بدقسمت سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو دهشتګردۍ د سرچینو او دهشتګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دینه منکر دي. او دا انکار په هغه وخت کې کړی دی چې دلته حتی اسامه بن لادن موجود و، دلته یعنی بیخي په قبایلي سیمو کې عملاً دهشتګرد او متوازی ریاست جوړ کړی و، خو په قسمه سره دوی همیشه وایي چې دا دلته کې څه نشته دي. په خصوص د باچا خان پوهنتون باندې حمله چې وه دې کې شکل چې دا کېدی چې دا دهشتګرد چې دي هغه د ډیورنډ د کرښې نه اوړي راوړي، مګر دا چې دا ټوله خبره هغې خوا ته اړولو بطب دا دی چې د ځان نه ذمهواري واړي او دا ټوله خبره نظام خلاص کړي چې دې مسؤلیت چې دی دا پاکستان په حکومت باندې راځي چې دا واقعات کېږي دهشتګردۍ. او دا ښایي چې دهشتګردۍ په پاکستان کې دا خو بیرونی مسله ده، افغانستان کې دا کله کله پاکستان ته هم راشي، نو خو حقیقت دا دی چې دا مسله په هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې ده. او پاکستان کې د هغې موجودګي چې ده هغه زیاته سنګینه او خطرناکه ده.
یعنی سنگینه او خطرناک نه خټک سپتا سو پاکستان کې ډیره سنگینه خطرناک ده. یو ولی
په دې وجه چې افغانستان کې چې کوم سټیټ سیستم دی دولت دی ریاست دی هغه واضح توګه باندې دهشتګردۍ سره مخالف دی او په جنګ دی ورسره. پاکستان کې دا دی چې دا دهشتګردۍ دا پردو لاندې ده، دلته یعنی بند شوي تنظیمونه چې دي هغوی کار کوي په نورو نومونو باندې او حکومت کله کله وایي چې او دوی باندې بندیز په کار دی، مګر عملا په دې باندې بندیز نه لګي.
خو اسی خټک صاحب کو کتل سي ضرب اعظم عملیات پاکستان فوج کړی دی او ډیر فوجان وژل سوي دي په دې جنگ کې، او بیا کتل سي لیدلی وي دی واغو ته باقاعده د دهشتګرد استلا استعمالوي، هلیکاپټر جیټ استعمالوي، باقاعده د پاکستان فوج عملیات کوي، حکومت نیشنل اکشن پلان جوړ کړی دی. نو دغه هر څه تاسو په ذهن کې ونساتئ، نو ریاست حکومت دا دواړه یا ادارې ټولې لګیا دي دا ختموي. نو بیا هم دا باوجود تر سوال لاندې دوی راځي
دې کې شک نشته چې اپریشنونه شوي دي، دې کې شک نشته چې قربانۍ ورکړي دي، پولیس والا روزانه قربانۍ ورکوي، عام ولس قربان شوی دی پاکستان کې. نو دې مطلب دا نه چې دهشتګردۍ خلاف هیڅ کاروایی نه شوی، دا مطلب د وینا نه دی، مطلب دا دی چې داسې فیصله کون کاروایی چې هغه کوي له منځه یوسي هغه نه ده شوی. تاسو وګورئ دا زموږ د قبایلي ایجنسۍ دي باجوړ نه راواخلئ تر جلګو انسان پورې، داسې ایجنسۍ ته اوسي چې درې درې ځله څلور څلور ځله پکې اپریشن نه وي شوی، مګر بالاخره دا سیمې پاک شوي نه دي، سکوتی پاک نو قبل پاک شوي نه دي. مطلب دا دی چې اسد چې زیرو ټالرنس لري، چې دا چې هیڅ ریاست د سپریم زرداشت کې مطلب افغان طالبانو مرکزونه دي کوټه کې، کراچۍ کې، پاکستان نورو ځایونو کې، هغې خلاف هیڅ کاروایي نه شوی. حتی اس کو پاکستان حکومت دہلی تبدیل دم رکھی چاہیے اس طرح یعنی سی پخوا بھی ویچنی شدی اس کو راضی تبدیل دم رکھی دل سے نو تنظیم نے دی اگر ہم دلتا موجود دی سرگند جلسے کی جلسنو کی تو دل اسلام آباد کی یو کس دی اگر خلاف کاروائی کو کرنا کی جمعہ پرنس پاکستان حکومت اگر تیریتن نے بند کی ٹول اسلام آباد چی خلق اگر تقریبا نوری مگر اگر تقریبا بندیز نہ لگئی.
د سیاسي چارو کارپوه او د عوامي نېشنل ګوند غړی افراسیاب خټک د لاهور، کراچۍ، اسلام آباد او پېښور په ګډون د پاکستان د اکثرو ښارونو سکولونه د روانې میاشتې تر اخره بند ساتل شوي دي. ځینې سرچینو مشال لډیو ته وویل حکومت د امنیتي ستونزو له کبله سکولونه پرانستل نه غواړي. نور تفصیل د رابع اکرم خان نه.
اوس بیا یو وارې ماشومان ته چټیانې ورکړې شوې دي. د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو سرایي مشال لري سره په خبرو کې وایي چې د دې سکولونو د ناکې سکیورټي اقداماتو له وجې دا سکولونه بند کړې شوې دي. د سکولونو لخوا د بندولو فیصلې دا داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې کله په باچا خان پوهنتون برید شوی و. نجیب عامر د دې نه علاوه د پېښور ضلع انتظامیه او داشان د لاهور د ضلع انتظامیه لخوا هم د سکیورټي په لړ کې چې دی هغه کاروایی شوې وه او ځینې سکولونه او تعلیمي ادارې چې دي هغې بندې کړې وې. د دې تر څنګ داسې راپورونه هم مخې ته روان دي چې لاهور کې دوه او ملتان کې یوه یونیورسټي د سکیورټي د خدشاتو له وجې بنده کړې شوې ده او د ملتان په یونیورسټي کې سرچ آپریشن هم شوی دی او هاسټل د زده کوونکو نه خالي کړې شوې دي. د زده کوونکو چې د هغې د مشکلاتو سره مخ دي. نجیب عامر دې سره د فوز انتظام باندې چې کوم ادارې دي، کوم سکولونه چې دي، تعلیمي ادارې، هغه چې دي هغه هم بندې کړې شوې دي. خو نجیب عامر په دې حکله چې د حکومت له خوا واضح خبر مخت نه دی راغلی، حکومت دا وایي چې دا د یخ موسم له وجې شوې دي، خو چې بیا کوم زراعي دي دننه هغه دا وایي چې دا سکیورټي له وجې بند کړې شوې دي.
رابعه اکرم خان وا په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی او د فاټا سیکرټر ترمنځ د یو تړون له مخې یاد اداره به په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څنګه کې مرستې کوي. د تړون پرون د پښتونخوا د گورنر په ماڼۍ کې د دواړو خواو ترمنځ لاسټیک شو. د تړون له مخې په دې موخه به سناسه لس میلیونه پاوند مرسته د فاټا سیکرټر ته ورکول کیږي. تفصیل د خالد خان نه.
دا شورو پرز د خیبر پختونخوا گورنر په مانه کې لاسلیک شوی د دغه یاداش تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو ان ډی پی په قبالی سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار خکولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي. دا معاهده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکرټریټ ته به دغه مالی مرستې د برتانیې نړیواله مرستندویه اداره ډی ایف آی ډی څخه د پاسه لس میلیونه پونډه پنګه ورکوي چې زیاتر به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعمالیږي. په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل کبالي سیمو کې د سکولونو او صحت مرکزونو ودانې په سونو کې دي، خو د بده مرغه دغه د کبالي اولس لپاره په ګټه نه دي. هغه وویل چې د فاټا سیکرټریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د کبالي سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ داري نه دي پوره کړې. هغوی قبالی علاقے د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چا نوم نه اخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما پشان خلق چې د دې چوکې د پاره وټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبایلي خلکو په جون او قبایلي سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې داسې نه ده او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو دغه قبایلي سیمو کې نه صرف یو خلا پاتې شي بلکې دا ټوله سیمه د یو راجواړې پشان پریک دی. قبایلی سیمو کې د تعلیم او د سیاحت معیار ښه کولو پروژې ته د گورنر سټریټیجیک سپورټ یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په هکله چې د فاټا سیکریټ یو لوړ پوړی چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل،
دا سټریټیجیک سپورټ یونټ ځکه لګیا دی مو ایم او یو ساين کوو چې گورنر صاحب اور فاټا سیکریټریټ حکومت واکمن خلک دي هغه ریلایز کا سموتا د کوالټي باندې زیات فوکس کول پکار دی اور کنسٹرکشن فیز سکون دے آغا فاٹا کے کافی شبے دے اور اس کوالٹی سکون دا آغا دیر کمزور ہے دا.
خو بیا په دغه دستوره کې ناستا د قبایلی پیغلو د اسمبلی یو غړی مهرین افریدی وای، د قبایلی سیمو لپاره بارانی هیوادونه په اربونو روپے پنګه او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلی سیمو د خلکو د خیر ښېګړې او د پرمختګ لپاره نه استعمالیږي.
کومګه فیکس اینڈ فیگر باندې خبره کوو چې دونه دیوالونه دی دونه کمرې دي، نو هغه باغ بر فائدې نه سو پر شي، دا مونږه په گراوند باندې هغه کولو نشي او دوباره هغه امپلیمنت.
په دې مهال په پاکستان کې د یو این ڈی پی او ڈی ایف آئی ڈی لوړ پوړي چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداش کې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکونکي اداره الف اعلان په یو رپورت کې وایي چې په قبایلي سیمو کې 25% ماشومان سکولونو ته نه ځي. بل پلو د باجوړ نه د قومي سملې غړی شهاب الدین خان وایي یوازې په باجوړ کې په زرګونه ماشومان سکولونو ته نه ځي او مرکزي حکومت په دې لاره کې هیڅ ګامونه نه پورته کوي. د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکریټریټ څه کوي؟ زموږ همکار سرر ظهیر په دې موضوع رپورت راستوله.
لو مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړی جنسي نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین اویل چې سوسو واري په اسمبلی کې غږ پورته کړی چې په فاټا کې د تعلیم لپاره اقدامات وکړي او له ترهګرۍ له وجې ړنګ شوي سکولونه دي بیا جوړ کړي او د دې سره سره دي د نوي سکولونو جوړولو لپاره منصوبي اعلان کړي. نوموړي زیاته کړه،
پریو کرنا لګیو ما نشته اسمبلی کې لګیو ما چې دا له اوسو چې زه مې نه ما د نیم کال او ته پورې ما له سو پرایمري سکول نه راځي چې زما په جنسي کې تقریبا سروې داوا د باجوړی جنسي کې اتیا ماشومان د سکولونو ته نه ځي، خو دا تعداد یو لاک نه اوښتی. تاسو وایي چې هلته سکولونه شته ور بډن دي علاقو کې سکولونه ډېر، نو کوم بډن اوپنډېږي چې دي په هغه کې میجورټي علاقه هغه د باجوړ شامل دي، په هغه کې
همداشن د تعلیم لپاره د کارکونکي ادارې الف اعلان صوبایي کوارډینیټر عمر اورکزی مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د ماشومانو د اسکولونو نه د بهر پاتې کېدو لویه وجه په ترهګرۍ پیښو کې د اسکولونو ړنګېدل دي او بل د حکومت د تعلیم په اړه غلطي پالیسۍ دي.
نن سبا فکر دا دی چې په فاټه کې تقریبا زموږ سره د کوم اوټ آف سکول ماشومان دي دا 52% دي. که زه خبر وکړم د فاټه کې د ماشومانو تعداد 7 لاک ماشومان دي، د څلورو کالونو نه 1400 کال هغه لکه زیاتر زمونږ فاټا سیمې خلک زیاتر په سټل تر غریبي، خو مونږ هغه خلک شمیرو چې کوم آلریډي په فاټا کې موجوده خلک دي، کوم مشرمان موجوده خلک دي، هغه بیا چې کله مونږ ریشو ولګوله مطلب چې هغه 52% آوټ آف سکول مشرمان دي په 7 لاکو کې. خو بیا دي کې زیاتر مونږ سره کټول د پاکستان لیول خبره وو کې زمونږ کې زیاتر مطلب 78% فیمیل چایلډ زمونږ سره جنہ کې کوم دي دا آوټ آف سکول دي.
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې د حل لپاره په پېښور کې د فاټا سیکریټریټ د ویان فضل الله نو پختل، نو هغه وی چې د له شهاب الدین د شمیرې سره اتفاق نه کوي چې ګنې دومره ماشومان به له اسکولونو بهر وي، او دا چې د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکریټریټ وړاندې هم اقدامات کړي دي او د عالمانو په ذریعه یې هم مهم چلولې چې زیات نه زیات ماشومان په اسکولونو کې داخل شي. فضل الله زیاته کړه،
د دهشتګردۍ چې کوم لهر تیر شو هغه نه پس چې دی نو زمونږ د اسکولونو بیرته بادکاری روانه ده او هغه ماشومان چې هغه ډېر زیات متاثر شو د جنگ د وجې هغوی به سکولونو ته نه تلل. اوس که تاسو وګورئ نو هغه انرولمنت هم د امنیت چې څنګه وزخه شوې ده نو هغې سره سره د ماشومانو د سکول ته بیرته واپسي هم شروع شوې ده او هغه انرولمنت هم کافي حده پورې ښه شوی دی، او که سرته کې لږ ډېر مسلې شته نو زمونږ د فاټا کیر چې زم محکمن دي چارواکي دي د تعلیم شعبې سره چې کوم تعلق لرونکي خلک دي نو د هغوی پوره پوره دا کوشش دی چې هلته د سکولونو آبادکاري وشي او د ماشومان چې دی هغې سکولونو ته واپس بیرته دي او هلته کې هغې خپل تعلیم حاصل.
د الف اعلان ادارې په وینا چې له دې سربېره په خیبر پختونخوا کې د 250,000 پورې ماشومان جینکې هلکان له سکولونو بهر وو او د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې اوس دې شمېره کې کمی راغلی ځکه چې 250,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دولس نیمې بجې کیدونکې دي. په ټیک دولس نیمې بجو به د منور شاه نه د خبرنو لنډیز اورو.
تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلی سیمو په اړه یوه لویه جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده. په دې جرګه کې د قبایلی سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو او د مدني ټولنې د کارکوونکو نه علاوه ګڼ شمېر مېرمنو هم په اول وار ګډون کړی و. د اسلام آباد په شمول پیښور، لاهور او کراچۍ کې سکولونه د 1 جنوري پورې بند کړل شوي دي. حکومت وایي چې دا ګام یې د یخ موسم نه د ماشومانو د بچ کولو لپاره پورته کړی، خو د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر د نوم نخ څرګندولو په شرط ویلي چې حکومت د ځینو سکولونو د ناسمو امنیتي انتظاماتو له وجې ټول سکولونه بند کړي. د امریکې په سینټ کې د ریپبلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان میکین وایي اسلامی دولت وسلواله ډله له منځنی ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غزوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټننټ جنرال جون نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی دی. که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به په راتلونکي مارچ کې د ریټایر کېدونکي جنرال جون کیمبن پر ځای مقرر شي. د سویډن د کورونو چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري تر 30,000 پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواده وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناه غوښتنې یې رد شوې. سویډن ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې زیاتره د افغانستان، پاکستان، عراق او شام سره تعلق لري. د ایران صدر حسن روحانی پرون په رسمي سفر فرانس ته رسیدلی تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره یو شمېر کاروباري لوزنامې ترسره کړي. او نن په بنګلادیش کې د کرکټ د 19 کلونو نه کم عمر ځوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په چا ګټلې او افغانستان ته یو بیټنګ ورکړی چې په کې افغان لوبغاړو په 22 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو 1.6 رنزونه جوړ کړي او دا مهال پاکستان بیټنګ کوي چې په کې یې په 30 اوورونو کې او 4 بالونو باندې 1.2 رنزونه جوړ کړي او 3 لوبغاړي اوټ دي.
منور شاو چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. د کرکټ حال هم درکو. د خبرونې په منځ کې به د کرکټ په اړه نور معلومات هم درکو. اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله ناورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پر ابللو لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي بریټ کې د افغانستان ځمکه په استعمال دو په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه یې د لړکې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورځپاڼې لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې اولس ځپلې کیږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو په مکمل توګه خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګري یوه مشترکه مسله ده او د دې خاتمې لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. دې سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیښه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په دې پیښه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت څخه مرسته غوښتی ده او له دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرستې وکړي او دې لړکې نړیوالې ورورولۍ سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه د پی آی ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پی آی ای مالی خساره د حکومت حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خسارې ختمولو یوه لاره جوړه کړی شي. خو داسې ښکاري چې حکومت دغه کمپنی ذاتی مت ته د ورکولو معامله کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لا یې یو آرډیننس جاری کول دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت کولی شو چې د دې فیصلې کولو وړاندې یې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستی وي، نو کېدای شي د پی آی ای د کارکوونکو لخوا راولاړ مشکل په اسانه حل شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتګ په اړه امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د نظر په اړه راپور خپور کړی. هارون بچا دغه دواړه مقالې لوستې او مهمې برخې دراوروي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د کورنۍ او چارو وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګیدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ له کبله له هغه هیواد خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وایي پاکستان او افغانستان 3200 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال له ترهګر بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډېر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملي نه کړل شوه. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کال پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیز ادارې د مرستیال مشر میر احمد جوینده له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یوه حل ولټوي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړپوړي قمندانان چې څو میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پایه پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هیواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغو داوو برعکس تا چې ګوندې دی د یوه نه ختمېدونکې جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدا د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یوه غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کېږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغیزناکې روزنې لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هیواد کې میشت پاتې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قماندې لپاره نوې کسونومو د جنرال جان کیمبل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به د باور رای ورکړي او ډیر زر به نوموړی په افغانستان کې کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر څه بریده بلد دی. په دې اړه د امریکا دفاع وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تېره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله معنا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1928 میلادي کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان و. بیا په 2010 میلادي کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤل شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چېرته د باور رایه ترلاسه کړه، نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تیره شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلی و. په تیرو نږدې 18 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 50 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې 1.5 کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرڅ او لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15500 کلو هرڅ اوریدلی شئ.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون لیکنه خبره کړې چې په کې راغلي سغدریزي او تاوتریخوالی د ملګرو ملتونو د منشور یا چارټر خلاف او نړیوال امنیت او سولې ته لوی ګواښ دی. وایي ترهګر غواړي چې نړۍ وپاروي خو د نړۍ هیوادونه باید په سړه سینه او په فکر سره د هغوی ځواب ووایي. د لیکنې مهمې برخې درته پامیر ساحل اوروي.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکلي لتاوتریخوالی ډکه سغدریزي نه یوازې د ملګرو ملتونو پر منشور برید دی بلکې دا نړیوال امنیت او سولې ته سخت ګواښ دی. بان کی مون وایي د داعش او بوکو حرام په څیر ډلو ځوان نجونې تښتولي دي، ښځې یې له حقونو بې برخې کړي دي، کلتوري ادارې او جوړښتونه یې ړنګ کړي، د مذهبونو سوله ییز اقدارو یا ارزښتونو څیره یې خرابه کړې او په نړۍ کې یې په زرګونه بې ګناه خلک وژلي دي. د ملګرو ملتونو مشر وایي متشدد د سختریزي تر یو مذهب، قام یا نسل پورې محدوده نه ده. د ده په خبره د دې تاوتریخوالي په ښکار شویو کې اکثریت د مسلمانانو دی. بان کی مون وایي د دې ننګونې او مسئلې هواري لپاره باید ګرد نړۍ یو موټی شي او اقدام وکړي. د ده په خبره ترهګرې ډلې نه یوازې تاوتریخوالی خپروي بلکې د خپل اقدام په بدل کې یو سخت غبرګون هم غواړي. نوموړی کاږي همدا لامل دی چې نړۍ باید د سختریزۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د سخت رد عمل پر ځای په سړه سینه او د فکر په استعمالولو اقدام وکړي. بان کی مون وایي روانه میاشتې د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته د متشددې سختریزۍ مخنیوي پلان وړاندې کړ چې د ترهګرۍ او تاوتریخوالي مخنیوي او ختمولو لپاره یوه جامع او عملي کړنلار ده. په دې پلان کې پر نړیوال، سیمه ییز او د هیوادونو پر کچ د اقداماتو کولو له اویا څخه زیاتې سپارښتنې شوې دي. بان کی مون وایي د دې پلان 15 مهم نقطې دي. لومړی دا چې نړیواله ټولنه هر حق لري چې د ګواښ په صورت کې د ځان دفاع وکړي او د متشدد سختریزۍ لاملونو ته توجه ورکړي. دویم، د نړۍ هیوادونه اصولي مشرتابه او مؤثره ادارو ته اړتیا لري ځکه چې زهرجنې نظریې او مفکورې په خلا کې نه جوړیږي بلکې د ولسونو ځپل، ظلم، جبر، اداري فساد او بې انصافي هغه وجوهات دي چې کرکې، مزاحمت او سختریزۍ ته لار هواروي. دریم، نړۍ باید پر دې پوه شي چې د متشددې سختریزۍ مخنیوی او د بشري حقونو پرمختیا دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او سره یو ځای باید روان اوسي. څلورم، د وسلوالۍ پر ضد باید حکومتونه او نړۍ په جامع او ټولیزه توګه اقدامات وکړي. پنځم، د دې هر څه لپاره د ملګرو ملتونو په جریان کې ساتل اړین دي او د دې لپاره دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو نظام پیاوړی کړل شي. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون زیاتوي د ده دا پلان د نړۍ پر هیوادونو غږ کوي چې په سمدستي توګه د سختریزۍ پر وړاندې متحد یو او پریکنده اقدام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان ورځپاڼې د پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په وروستیو څرګندونو یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی امریکایي ولسمشر د پخوا په پرتله په متوازنه لهجه د پاکستان په اړه خبرې کړي او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پاکستان ته ویلي چې دغه هیواد ښه فرصت په لاس کې لري سوله دې ناسوره ځان خلاص کړي. اوباما دا هم ویلي چې په پېښور کې پر سکول د برید نه پس پاکستان مناسب ګامونه پورته کړي دي. نور حال د ګل ایاز نه.
ډان ورځپاڼه په خپله اداریه کې لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روان کال کې دوه ځله د پاکستان په اړه څرګندونې کړي. ولسمشر اوباما د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې په لومړي ځل په هغه هیواد کې تر لسیزو پورې د بې ثباتۍ خبره کړې وه. بیا په دویم وار د هند پرس ټرسټ آف انډیا خبري ایجنسی سره د پټانکوټ د برید په اړه څرګندونې کړې وې. ورسپان لیکي چې په مجموعي توګه د ولسمشر سرګندونې متوازن وي. د تیرو وختونو برعکس چې په هغه وختونو کې به له پاکستانه د نورو ګامونو غوښتنې کېدې، خو دا وار ولسمشر اوباما د خطرو او د مواقعو خبره کړې ده. په اداریه کې راغلي چې ولسمشر اوباما پاکستان ته تجویز ورکړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کولی شي او خامخا یې وکړي. ښاغلي اوباما دا هم ویلي چې د پېښور په آرمي پبلک سکول د برید وروستو هغه هېواد سمه پالیسي خپله کړې ده. د دې ترڅنګ ولسمشر د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو لخوا د خبرو اترو عمل جاري ساتلو بهیر هم ستایلی دی. ورسپان لیکي چې ولسمشر اوباما په سرګندونو کې په دې خبره ډېر زور راوړي چې پاکستان سره یو موقع شته چې د ترهګرو جالو ختمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. ډان لیکي دا خبره رښتیا ده، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان به دا هر څه په خپل سر کوي. د ترهګرو جالي ختمولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي ضرورت دی، خو تر څو چې د ترهګرو د جالو ورانولو او ماتولو خبره ده، نو په دې کې امریکا له هم د نورو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. په ادارې کې راغلي چې په پاکستان کې د ټولو مسلو سره سره د افغانستان په ختیځ کې د ترهګرو پټنځایونه هم یو ګواښ دی. ورسپانه لیکي چې امریکا باید په نورو موضوعاتو کې هم خپل اثر وکاروي، او په دې کې تر ټولو مهم په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دین دہشتگردی مکمل ختم
افغانان شو بے شک چوک
دې نه سخت را باندې تیر یا هر څه کې
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوس هم د کرکټ حال درکو اوریدونکو. لکه څنګه چې تاسو مخکې خبرونو کې هم اوریدل، نن په بنگلادیش کې د افغانستان او د پاکستان د 19 کالونو د کم عمره لوبغاړو ترمنځ د ورلد کپ سلسله کې د کرکټ لوبه روانه ده. نن سهار چې پچا واچول شو، ټاس واچول شو، نو ټاس پاکستان وګاټه، افغانستان ته د بیټنګ بلنه ورکړه. افغانستان په بیټنګ کې خوونه ځلېده. دی په 1.2 ورونو کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او یوازې 126 منډې دوی جوړ کړې. همدارنګه پاکستان لپاره د 126 منډو هدف وټاکه چې نسبتا یو آسان هدف دی. د پاکستان د 19 کالونو د کم عمر لوبډله همدا شیبه په میدان کې ده. دوی بری ته نږدې دي. دوی 8.5 ورنو کې تر دې مهاله د څلورو لوبغاړو په تاوان 119 منډې جوړې کړې. 9 ورونه وشو، 119 منډې جوړې کړې. په دې توګه 8 رنزه نور دوی ته پکار دي چې دا لوبه وګټي. 6 وکټې لا هم ورسره دي. نور حال به هم وروسته درکو، خو اوس راپور لرو. که څه هم د خیبر پښتونخوا حکومت د چین پاکستان اقتصادي رهداري په منصوبه خپل اندېښنې وفاقي حکومت ته رسولې او وفاق ورته د هغې د لرې کولو ژمنه هم کړې ده، خو د دې باوجود هم کارپوهان وایي د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه اوس دغه معامله د سیاسي ګټو لپاره کاروي او پنجاب صوبې د یادې منصوبې تر لاندې ډېر کار کړی دی. زموږ خبریال ریاض مسخیل له اسلام آباد رپورټ لري.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبې پاړه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې سیاسي جماعتونو او مدني ټولنو وخت په وخت اندېښنې ښودلي او وایي ذکر شوې منصوبه کې ورته پوره برخه نه ورکړي کیږي او په دغه معامله یې ټولګوندیزه غونډې هم رابللې دي. خو د دې باوجود کارپوهان وایي پنجاب کې په سی پیک منصوبه د مخکې نه ډېر کار سرته رسېدلې. مشال ریډیو په دغه اړه د سی پیک منصوبې یو څېړنکار فضل سعید نه تپوس وکړو. نو دوی چې پنجاب دې معامله کې د وړو صوبو ترڅنګ په خپل پنجاب سره هم دښمني کوي او یو خاص برخې ته ترقی ورکول غواړي. د زیاتوي
13 کال د پاکستان په ژوند کې پنجاب ډېره زیاته ترقی کړې ده او دا غي چې کم دننه سړکونه دي، روډونه دي، یا د کارخانو یا د بجلی یا د کم څه تنظیم انسرام دی، هغه د ډېرې زمانې نه ډېر خجور شوی دی. هغه وو ظاهر خبره ده چې پنجاب ته یو اډوانټیج، یو فائدہ وته حاصل ده. داسې منصوبې چې حتی چې د لاهور دننه کیږي، د اورنج ټرین منصوبه شوه، یا د لاهور نه واخله تر ملتانه پورې چې کوم موټر وې شوه، دا ټولې منصوبې زموږ مطالعه ده چې دا د سی پی ایک حصہ ده. دا اوسنۍ چې کومې منصوبې موږ ګورو په دې کې شک نشته چې سی پی ایک ته د نور خلکو سره یو فی الحال مذاق او یو ټوک ښکاري، خاص کر د پښتونخوا او یا د بلوچستان سره.
په داسې حال کې چې د اقتصادي راهداري تر لاندې پنجاب کې په یو شمېر منصوبو کار شروع شوی دی او ځینې پکې سرته هم رسیدلی، د دې باوجود د خیبر پښتونخوا احتجاج به ځای ونیسي. په دې اړه مو د سیاسي او سیمه ییزو چارو د کارپوه ډاکټر اشرف علي نه تپوس وکړو. نو د وی وفاق د ټولو صوبو نماینده وي او باید چې چین سره د لوزنامې په وخت یې ټولې صوبې اعتماد کې اغستې وي، خو د دې سره سره صوبایي حکومتونو او سیاسي ګوندونو له هم پکار وه چې د لوزنامې په وخت کې دونکو غونډو کې موجود وو. دې زیاتوي،
پاکستان یو داسې مملکت ته چې هلته همیشه موږ په ایشوز باندې سیاست کړی دی، هغه کله د کالا باغ ډیم په نام باندې کیږي، کله د بجلی په ایشو باندې کیږي، او د سی پیک ایشو باندې. د وړو صوبو حکمرانان برابر ګرموما چې کله هغه دغه معاهده لاسلیک کولې د چین د حکمرانانو سره، نو دوی هغه وخت درنې کولې یا په نورو خپلو مسلو کې خطې ورکو. په دې باندې چې کوم دی وفاقي حکومت سره سره د پنجاب حکومت لم غور پکار ته چې ملک کې داسې حالات رامنځته نه کی چرته کې چې وړې صوبې د غټو صوبو یا د وفاقي حکومت سره باندې را پاسې او په ملک کې افراتفرې یو عالم پیدا شي.
د ذکر دا چې چین سره د شوي شپږ سلویښت اربا ډالرو اقتصادي راهدارۍ منصوبې لړکې د وروستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو یو غونډه اسلام آباد کې را بللې وه چې پکې ویل شوي وو په هر صورت با تر جولای 2018 پورې مغربي روټ جوړولی شي او دغه لړکې بعد د منصوبې جاج اغستو دپاره د وزیر اعظم په مشرۍ کې یو سټیرنګ کمیټي هم جوړیږي چې پکې به ځینې وفاقي وزیران او د کشمیر او څلورو واڼو صوبو اعلی وزیران هم شامل وي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي چې د پکتیکا د انګور اډې په سیمه کې د پاکستانی تاسیساتو بندېدو لپاره د حکومت هڅې روانې دي. ګلاب منګل د چهارشنبه په ورځ د مشال اډیو افغان څنګه ته وویل چې دا تاسیسات لا په خپل ځای دي، خو د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل ته خوشبینه شته. د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بیا وایي چې په دې اړه د سیمې خلک جدي اندېښنې لري، خو د افغان حکومت لخوا دې موضوع ته لازمه پاملرنه نه کیږي. یوسف خان زدران له کابل رپورټ لري.
لدې سره چې د پکتیکا د انګور اډې په سیمه کې د پاکستانی نظامي تاسیساتو جوړولو موضوع د افغانانو جدي غبرګونونه راپارولي، د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د ستونزې د اساسي حل لپاره ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په دې اړه تر اوسه د افغان حکومت هڅو نتیجه نه ده ورکړې، خو هیله مندۍ له پخوا ډېرې شوې دي. هغه وایي چې دوی هڅه کوي له سوله ییزو لارو دا موضوع حل کړي.
پاکستانی لوری سره د څو میاشتو راهیسې زموږ د جدي ډول سره دا مذاکرات پیل شوي دي، دوام لري او تر اوسه پورې یوې نهایي کوتل نتیجې ته نه یو رسیدلي. موږ هیله مند یو چې د خبرو د لارې او د مذاکراتو د لارې دغه موضوع حل فصل شي او د پایتخت عمومي.
ښاغلی منګل وایي چې د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې د پاکستاني نظامیانو تاسیسات شاوخوا 25 کیلومتره له پولې دیخوا جوړ شوي دي. دې موضوع له دوه کلونو راهیسې د خلکو او د ملي شورا د ځینو غړو سختې اندېښنې راپارولې دي. عام خلک وایي که څه هم حکومت تل د ستونزې د حل ژمنه کړي، خو د دوی په باور په عمل کې څه پرمختګ راغلی نه دی. د پکتیکا ولایتي شورا رئیس وایي چې په دې اړه د خلکو د صبر کاسه هم ډکه شوې، خو د حکومت د هڅو څه نښې نه لیدل کیږي. د یاد ولایت د ولایتي شورا رئیس بختیار همت زدران ازادي راډیو ته وویل که د حکومت له لوري ژر جدیت ونه ښودل شي دا ستونزه غټېدای شي.
تر اوسه پورې خو موږ چې کوم معلومات لرو هیڅ نوه هڅه نشته چې چا کړې ده. د دولت د طرفه خو د محل خلک راټولېږي، قومونه راټولېږي، د پاکستان په مخالف باندې د دغو ذهنونه راپارېدلې دي. اوس کوشش کوي چې دولت خپل اقدام وکړي. که دولت اقدام ونه کړي نو قومونه راپورته کیږي، د دغو تاسیساتو د ورانولو دپاره به دوی خپل اقدام کوي.
ښاغلی زدران وایي د پاکستان له دې هڅو راخوا دغه هېواد داسې هڅې هم ګړندې کړې چې د هغې سیمې خلکو ته پاکستاني پېژندپاڼې وویشي. د پاکستان له لورې نه یوازې په پکتیکا ولایت کې د سرحدي سرغړونو راپورونه ورکول کیږي، بلکې دوه کاله وړاندې دغه هېواد له لورې د ننګرهار د ګوشتې پولیسوالۍ کې هم ورته هڅې کېدلې. هغه وخت بیا دا هڅې د دواړو هېوادونو ترمنځ پر پوله د پرتو عسکرو ترمنځ د جګړې سبب هم شوې وې.
د یوسف خان زدران رپورت مو اوریده. ولی جان مسعود د سویلی وزیرستان د سروکې د امن کمیټه مشر دی. له نوموړي سره د مشال لډیو خبریال سیلاب مسعود خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې چې دوی د امن کمیټه کله نه جوړه کړې ده. ولی جان مسعود وایي
2008 کول و تمام یاست تلویستم تاریخ پنده دا امن کمیتی مش جوڑا کرا چه پا کم مسید شه ظلم شیری شا ده کم مسید مش هرمد دا پا کارمی بنده عملی که دلی یه دقی خلاف مش دا امن کمیتی جوڑا کرا چه ده دقی رکتام ہوگی
پا کمیتی شه چم را کسون شامل دی
پا دا کمیتی شه و نیم سلا کسون ده امن پا نوما شامل دی دا ده کم پا خوشا ده کم پا اعتماد چند دی
حکومت و امنیتی چرواکیو سرا عڑی که متسرنگ دی
دیر زبردست شیدی پا هر کسان سلامش ور
چراچلیا مشکل پیش مخ تراشی کمیٹی او پاوجون بیا د یو بل ملاتړ کوي
بالکل همیشه کوي
سیمتا د بیکورا کبالیانو بیرته راتګ نه د ورسته حکومت خصوصا د پوځي ادارو چارواکیو په سیمه کښې د ترقۍ څه چارې کړې دي
سکولینه بحال دي پرکینه جوړ دي مارکیټینه جوړ دي کلي ځایونه جوړ دي کور کور ته یې برسېدلې دي او چې څه کوم غوړي هغه وخت په وخت شوي هدي او کېږي هم
د سیمې اوسېدونکي ګیله من دي چې په سیمه کښې بمی چاودنه یا په دغې رنگ بلا چه پیش وشی پا جون بیا دیر بی پلوه بی کسور کبالیو نسی زوروی پا داس آلاتو کشه ده کمیته کسون چه کردار ترسرا کوی
چه کلا وکیات وشی ده حکوماتیو کنون ده پاکش پا شک و پا صبا خلق ونیوسا آغا بی گناه سبیت سو میر امن کمیته خلوص کن مو فوز تداوی دیدی چه کلا پا مو عملا کیجی بی گناه خلق وننس او چه کلا وانسی ده کمیته پا زمیناتو ده خلق ازو داوی خلوص سوی بی
ولی جان مسعود چو زلا خبر شوایه چې ته د کمیټې ستر مشر جوړ شوی بیا د ډېرو مرګي بریدونو سره مخامخ شوې په دا باره کښې لږ څه راته وښایه
په مو باندې یولس وره بریدونه وشول په دا کښې څلور بمی چودنې دي شپږ وره ترګېټ کیلنګ او یو ور خودکش ول چې هغه په ډیای خان شه په 2008 شروع غی خدای پاک د خپلې مهربانۍ په مطابق تسلیم کرتا عام و معاف
کړه
د ولی جان مسعود سره د سیلاب مسعود خبرې تاسو واورېدې او اورېدونکو اوس د عبدالرحمن درپخیل په آواز دا سندره واورئ او نجیب عامر ته اجازه ورکړئ
چې کسوی کسوی نو یوا کیسای بسوی چې کسوی کسوی نو یوا کیسای بسوی زماو تار کی پتر کیا متا پوری کرسوی زماو تار کی پتر کیا متا پوری کرسوی چې کسوی کسوی نو یوا کیسای بسوی چې کسوی کسوی نو یوا کیسای بسوی سنا بیا دا ہر چھتیا سب سے سونی وسوی چے کسوی کسوی نوی واقعی سائی بسوی چے کسوی کسوی نوی واقعی سائی بسوی زماؤ دورا کی پتر کیا مطا پوری کرسوی زماؤ دورا کی پتر کیا مطا پوری کرسوی چے کسوی کسوی نوی واقعی سائی بسوی چے کسوی کسوی نوی واقعی سائی بسوی سوری سوچ زرگی الگ دخ کلو پکر دور بکوی سوچ تور ماروی دل استونی سکی سی لکھا رسوی تور ماروی دل استونی سکی سی لکھا رسوی چه کسوی کسوی نویو آگی سای پسوی چه کسوی کسوی نویو آگی سای پسوی زماو دارا کرپ کر کیا مت پوری کرسوی زماو دارا کرپ کر کیا مت پوری کرسوی چه کسوی کسوی نویو آگی سای پسوی چه کسوی کسوی نویو آگی سائے بس چنو مخلی دمنی غلامان دخبل حوثوی چنو مخلی